د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان د مسکو په غونډه کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د آذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي حبیبي سرابي ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو او همدارس د کوربه هیواد روسیه، امریکا، چین او پاکستان استازیو ګډون درلود. په پرونی غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کانفرنس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاره وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل برخه اخیستی وه. ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون په رڼا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخې انتخاباتو ته چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو شمول باید خوندي شي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې درې ساعته د دې غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور تلو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د ده سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل هم بدتره دی. د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت اسلامي څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره دا ډله د اعتبار وړ ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډالو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډالو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې شل اووریزې لوبې پلان شوي چې لومړی هغه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د اته څلوېښت منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبې په پام کې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 تر رسیدي. په دوی کې څلور تنه د آذربایجان د ولسی جبهه د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشی شویو زندانیانو کې نږدې دیرش تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډاب پر مهال بندیان شوي وو. همداراز د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کړی و له بنده آزاد شو. د نږدې سل تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او د دریو تنو د عمري بند سزا 15 کاله بند تر ټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په آذربایجان کې اوس هم شاوخوا یو نیم سل سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزادې اروپا آزادۍ راډیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شرج دفیرې کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیه کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یوه خبر پاڼه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غګونو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په وینا د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. میرمن آسترن وویل په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیا کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړه شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 140 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. د اسپانیا د روغتیا وزیر کارولینا دریاس د پارلمان دا پریکړه د بشري حقونو د پیژندنې پر لور یو مهم ګام وباله او ویل اسپانیا د یوې عادلانه او انساني ټولنې پر لور درومي. پر دې لایحې له درې کلونو رئیس بحثونه روان و چې څو ځلې تعدیل شوه او بالاخره تصویب شوه. ټاکل شوی چې دا قانون د جون له نیمایي وروسته نافذ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باوري چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد پرون په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په مسکو کې په جوړه شوې غونډه کې وشوه. په یو مرکه کې به واوري چې روسیې له دې غونډې څه غوښتل.
مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکیل ګڼي.
ولس مشر اشرف غنی خبریالانو ته د درناوي په پار د بیان د ازادۍ مډال منظور کړ. په نورو موضوعاتو کې په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو طالبان د څرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لار غوړځي څو تشویشونه ایجاد سي نږدې لرې هیوادونو ته او د دارالز دوه تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي استرازنیکا واکسین خوندي دی. په روسي برخه کې نیمه نړۍ او کلی کور د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د پرونۍ غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم په ټول امریکایي ځواکونه نشتې شل کاله وروسته افغانستان اوسي. د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوې دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او وړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغه څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته سرګند کړ چې د ماسکو په ناسه کې په ترکیه کې د راتلونکو غونډې لپاره چټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمينه برابر شوه
یک نوع هماهنگی برای تقویه
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوهې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندې شي. مخامخ خبرې ونه شوې، ټول خبرې د کانفرنس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ایز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکو خبرې په یو سولې چاپیریال کې ترسره شي.
په ماسکو کې د سولې په هدف غونډه د افغان او نړیوالو چارواکو خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د لانجې حل د نړیوالې ټولنې ګډون ته اړتیا لري. ځینو کورنیو بنسټونو ویلي دي چې د دې ناستې په اړه له خلکو سره معلومات نه دي شریک شوي او د دوی په وینا د سولې پروسه حکومت سیاسي کړی ده. په دې اړه له کابله دا راپور واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي رونالد کوبیا مسکو ته د دغه افغان چارواکو او سیاستوالو سفر ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د لانجې حل نړیوال شمولیت ته اړتیا لري او په خبرې تاریخ ښودلی چې د سولې هغه پروسه به دوام ونه کړي چې یوازې د یو څو کسانو ترمنځ وي. کوبیا په خپل دغه ټویټ کې د افغانستان روان حالت اساس بللی دی. بلخوا د افغانستان د سولې کور بنسټ چارواکو نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دغه شان ناستو په اړه له خلکو سره معلومات نه شریکوي او په خبرې د سولې پروسه یې انحصار کړې ده. د دغه بنسټ یو غړي نګینه یاري وایي حکومت د سولې په پروسه کې یوازې څو مشخصو ښځو ته ونډه ورکړې چې په خبرې دا د نورو ښځو استازیتوب نشي کولی.
هر کله چې ملي برنامه او پریکړه نیول کیږي د خزو ونډه پکې څنډه تکیږي او د دوی د حضور په بدل کې یوازې یو څو مشخص او خزو ته امتیاز ورکول کیږي. خو زمنګ وړاندیز دا دی چې په ټولو ناستو کې سیرې دی بدلې کړي. نورې اغیزناکې خزي په سیاست کې چې په هیګي هغه ته دی هم ونډه ورکړل شي.
دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دی همکاري زیاته او دغه پروسه دی په جدي توګه وساري. بلخوا د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم نن په یو بل خبري ناسته کې مسکو ته دغه پلاوی پر تګ نیوکه وکړه. خاغلی مسعود وبل که څه هم اوس د هیواد سیاسي وضعیت حساس دی خو د سولې لپاره لا هم په هیواد کې دننه واحده هڅه نه کیږي. دی وایي په تیرو 19 کلونو کې افغان سیاستوالو د سولې له بهیر نه یوازې د خپل قدرت د دوام په توګه کار اخیسته دی.
له بده مرغه په تیرو 19 کلونو کې اکثره سیاستوالو له سولې د سیاسي امتیاز په توګه ګټه اخیستې ده، یا د قدرت د دوام او یا هم د 19 کلونو د قدرت د رسیدو لپاره. که په دې کې چې د نړیوالو ملاتړ هم موږ سره وو او افغانستان خلک هم د سولې تګ وو په رښتیا د سولې لپاره کار شوی وای، نن به نړیوالو موږ ته یو بل نوی پروسه نه پیلوله.
افغان حکومت او د ملي مصالحې عالی شورا چارواکي له آزادې رادیو سره په خبرو کې وایي چې دغه سفر هدف د سولې لپاره هڅې دی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د افغان سولې په اړه بحث او له نړیوالو هیوادونو همکاري وغوښتل شي.
زموږ خاګل آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په کابل کې د آزادې رادیو خبريال د مسکو د غونډې په اړه په ناروې کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکری بارکزی سره د مسکو د غونډې او همداراز د ترکیې په استانبول ښار کې د راروانې غونډې په اړه بحث کړی او د هغې نظر یې پوښتلی. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د روسیې د غونډې په اړه وایي
مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې کوم روسیه غوښته طبیعي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامي او سیاسي تغییر او تحولات راځي د افغانستان په مسالې کې ځان ښکیل ګڼي او حد اقل د یو هغه هیواد په صفت باندې وځلیږي چې تصمیم ګیرنده یې په ډېر قضایاو کې ځکه چې دوی فکر کوي چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې نو ماسکو موخته چې خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي البته دا اولنۍ کونډه د طالبانو او د حکومت پلاوي په مابینس کې په ماسکو کې نه ده. دینه مخکې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کاله مخکې هم یو ناسته شوې وه چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوانه. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین، ماسکو، امریکا هیوادون لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډېر اساسي ټکیم داده چې بیرته به اسلامي امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا نه راځي او ثبات سوله ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماتیک او هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکی دی چې یو توافقي متن و.
اغلی بارک چې د ترکی د غونډې په اړه چې ټاکل شوې د اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازی توپ کیږي د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورته ګوته شي او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په حکله باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوي هغه پریکړې چې خای د ترکیه په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د مدد لوړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله مې دا ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د ولسي جرګې پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنون کې شکریا بارګزی وچی لازادې رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري ولسمشر اشرف غنی وایي د خبريالانو د قربانیو د درناوي په خاطر به د بیان د ازادي د مډال د تصویب دو فرمان کابینت ورکړي او د دې خبريالانو د کورنیو لپاره خپل لمړی مرستيال ته د یو خارګوټي د جوړولو سپارښتنه کړي. خاغلی غنی د خبريالانو د ملي ورځ د منځنۍ په پرونیو مراسمو کې ویل پر خبريالانو بریدونه فردی نه بلکې پر ټولو حمله ده او د خبريالانو امنیت باید په لومړی توپ کې وي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبريالانو د ملي ورځ د منځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستي سو کلنو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د وویل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي. خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبريالانو حملو ته اشاره وکړه. ویل د خبريالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو خبر ورکوم.
دا بیان د ازادۍ د مډال د تصویب لپاره کابینه ته فرمان ورکوم او لومړی مرستيال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د شارګوټي د جوړولو لپاره دی د خبريالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي.
خاغلی غنی په ولایتونو کې سیمایز چارواکو ته خبرداري ورکړ چې له خبريالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې لدندونه د لری کېدو فرمان ورکړي. د همداشان وویل د خبريالانو د ملاتړ لپاره د دل شخصي پیسو لومړی مرمنې او خصوصي سکتور نه $300,000 راټول شوي، خو له اړو خبريالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسي. خاغلی غنی د خبريالانو د دغه غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل، د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ، کومه سوله چې د بیان ازادي پکې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت بنوي، د جمهوریت روایت او د خلکو واکمنی د بیان ازادي ده. زموږ مسولیت د بیان د ازادي نه دفاع ده. خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوسي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم ووسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړیتوبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوي سوله معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی چې تاسې ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل، په وروستي یوه کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي وویش پیخې ارزول شوي چې 13 وروستۍ شوي او په تړاو یې 18 کسان نیول شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویان وایي د طالبانو په لیکو کې دغه بهرني جنګیالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو 2.5 میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوي او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلی اردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارپلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
لبد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان سته، او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید و په چربولک ولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسیږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر 2 کال وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. خصوص د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې وویشتنه داعشیان یې له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنگلي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې لا جوزان ولایت سره پولی لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو د بهرني جنگلي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
ایادبای خارجي کې اوس به فعال
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولی لري فعال دي.
اخو بیا د طالبانو یو ویان زبولا مجاهد د غډلې پلیکو کې د بهرنیو جنگلې حضور رد کړی. مجاهد ازادي رادیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لار غوړځي څو د شیشونه ایجاد سي نږدې لري وادونه ته او د دارازې دوه تړون ته او ځینې نور مسائل په ځید باندې دوی پروپاګند وکړي.
تر دې مخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې لا شپږ ورځې زیات بهرني جنگلي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري په میدان وردګو کې د یوې خپل سره وسلوالې ډلې د قومندان عبدالغنی علي پور ویان منلې ده چې د بي سودو ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي اردو نسکوره شوی الوتکه د ولسوالۍ او بخید د وسلوالې ډلې په توغندي لګیدلې. د علي پور ویان محمد حسین توانا زده رادیو ته ویل تیر شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکور شوی دی. د فوزارت له مخې د هلیکوپټر نسکورېدل تایید کړي خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود داولې سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وجل سوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون قومندان بولي. د نموري ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه شوی چې پکشي د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکور شوی ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیر شپه د دوی ترمنځ شدیده جګړه شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پلوټانو په شمول څلور تن عمله هم وژل شوی. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو واوې لیوا می ولس دولت سرخی الوتکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دې اړه چې د الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بل خو د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې سرخی الوتکې سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره شوی ده.
د تیارتي رشوه مختلف ولسوالۍ ته اکمالات وکړي. د میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي او نارنګ سره نور اړین توکي ورسوي. کله چې ولی کوفتار وختل ناشته وکړي ولسوالۍ په قومندان امنیت کې نږدې عملته میدان وایي د علي کوفتر لپاره او په دغه وخت کې ډزې کیږي. البته هغه ډزې هم سره د نغټو مرمۍ ډزې دي. د علي کوفتر په کوم قسمت ثابت کې علي کوفتر له جابر ته وچاتیږي به خو ولې سقوط کوي. پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانیږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځای خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور ځوان د وسلوالو ترمنځ جنگ وو او د هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علي پور د ځواکونو لخوا نه د وسلوالو لخوا نه نسبته شوی ده.
علي پور چې ځان د ولسی پاتونکو کومندان بولي د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري چې مو د مخ کې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېلو، چې وروسته بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علیپور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه، خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولای په مرکز ترنکوټ کې
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو اته بجه او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوهمه برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د کور کلی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په مکرل لاندو خبرونو ته تکل شوی چې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره نن په مسکو کې خبري وکړي. مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پرون پیل شو چې په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی همدارس د کوربه هیواد روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون وکړ. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په دې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال برخه اخیسته و. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند کانګري پر غونډه د دزو پر محل لکتر لګا درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د بریټ پرون پر هغه غونډه وشو چې پترڅ کې اته محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه انتخاب شو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دی وبخل، د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي. امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د ازادو رسنیو د ځپلو لقبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفتر پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات لفنی ارخه عملی نه دي، او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او علاج نشته کولای شي داسې درملو غوړي چې پرمړ شي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. استرازنیکا واکسین اکسفورد په هنتون د یوې برتنوي او یو سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی. په دې ورسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري.
په اروپای ټولنې کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنې پیل کړې دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول، چې له عمله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورکړې هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی، لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چېونکو له همدې واکسین پاړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټي شایي زړه، مغزو او سرو ته ولېشلي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټي د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځو ویل چې یو تن بغسی ساکته کړي او بل په نس کې د وینې د غوټه کې ډول عمل مړ شوی او دغو دواړو شپاړس ورځې مخکې اسرس نکا واکسین کړی وو. د دغو دوو سربیره د هغو یو میلیون کسانو له ډلې چې اسرس نکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت درې نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړي دي. بل لور ته د ناروې روغتیا وزارت تیره دوشنبه ویلي وو چې یو تن د اسرس نکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي ساکته کړي، خو له واکسین سره د دې پیښې هیڅ ارتباط ثابت نشو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. دا هم د خبرونې په پای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلندې. په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلندې. یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي، همدا شنې د لور غوښتن کې هم ورته خنخ کاری او پورین تندې هر کله نه کوي. خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه او قریبانو له مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي؟
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم د سره تړل سوي دي چې لزانور اخوه ته بل اړخته، یعنی خزینه وته او خزینه تړونته ډیر ځای نه پریږدي. متاسفانه
کدی وینځلې کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
د جنۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي او د ددوالي او د خشونت په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري.
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
اول پرې پوسو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي.
ولخص ګرم خو اوس مکرر رزیم خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي. پروسه کال یو ځل مکرر هغه خلک راغلی وو مرکې لپاره، خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکړ. اولی د دروازې شا ترولی وم، بیا وروسته چې راغلم کیناسته، خو ډیر ورسره بد چلند دی وکم. زما کورنۍ د مغی ورځ نه نور پیخي مکرنه درغلی او یو ځل فقط راغی.
دا شپنه موچی د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند لامل یې د خپل خوخي غوښتونکې له لاسه ورکړي. شپنه وایي غوښتونکې نور هم راځي، خود دې د خوخي کسان نه.